This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
السلام علیکم سلامونه او نیکی هیله د سحر وبچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو سحرنه خبری مچلې او ردو ته هر کله کوم نن د شنبه د 1399 هجری المریس کال د اسد د شمنې ته د 2018 کال د اگست له 8 سره سمول لري د نیم ساعت خبرونه د شمشا زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي امریکا وی د افغانستان پر استراتیجی بشپړه شوې ده ولسمشر ډونلډ ترامپ به ډیر شر اعلان کړي او د سوریې ولسمشر وایي لویدیځ د ده د رژیم د نسکورولو ډېر پلانونه جوړ کړل خو ده شنډ کړل د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اول د دې ساعت مهم خبرونه د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان پر ستراتیژي بشر ولسمشر ترامپ ته ترامپ اعلان کړي د بلخ والی وایي په چمتال ولسوالۍ کې د ښه امنیت د ټینګښت لپاره یو پوځي اډه جوړیږي او د امریکا سمندري ځواک وایي د دوی لس سرتیري هغه مهال لا درک او پنځه ژوبل شول کله چې جنګي بیړۍ د تیلو له یو ټانکر سره وجنګېده د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان پر ستراتیژي بجر ولسمشر ترامپ خپل اعلان کړي هغه دا خبره پرون اردن ته سفر مخکې وکړه جیمز ماتیس ویل د افغانستان پر ستراتیژي په دقیقه توګه جوړه شوې او بیا کتنې یا د کومې پوښتنې ځای پکې نشته نوموړي وویل ولسمشر ترامپ لکه څنګه چې خپله ویلي دا ستراتیژي به امریکایانو ته اعلانوي چارواکو ویلي د ترامپ امنیتي همکارانو افغانستان ته د 300-500 سرتیرو د استولو په پریکړه ټینګار کړی دی د بلخ والي عطا محمد نور وایي په چمتال ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو پوځي اډه جوړیږي ښاغلي نور دا خبرې پرون ازادي راډیو سره په څرګندونو کې وکړې نوموړي وویل د چمتال ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو پاکه شوې خو راتلونکو لپاره پلان ته اړتیا ده چې یو پوځي اډه او څو نورې پوستې دغلته جوړ شي د یوې دازل دې موافقې ته ورسېدو چې دلته به په یو پوځي اډه جوړیږي د دې ترڅنګ چې پوځي اډه جوړیږي د بلخ پورستۍ سیمه د چمتال په کلیو کې څو پوستې هم جوړیږي د بلخ والي د 15 افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړي چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره په چمتال کې وژل شوي دي طالبان بیا ادعا کوي چې په چمتال کې ګڼ شمېر افغان سرتیري وژلي دي د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس ملي لوبغاړي په اسیایي لوبو کې ګډون کوي د افغانستان د بدن د ښکلا او فټنس فدراسیون سکرتر عبدالرحمن حمید ازادي راډیو ته ویل د اسیا په 150 دور سیالیو کې چې د سه شنبه پر ورځ په جنوبي کوریا کې پیلېږي د افغانستان په استازیتوب 14 لوبغاړي برخه لري او پرون یک شنبه کوریا ته روان شوي دي ښاغلي حمید مخکې په خپله فیسبوک پاڼه هم د سیالیو سطح لوړه بللې وه خو د ټیم د چمتووالي ډاډ یې ورکړی دی د افغانستان د اندام د ښکلا فټنس ملي ټیم د اسیا په 150 دور سیالیو کې د ګډون چمتووالی لري د دې سیالیو سطح د دې لپاره چې آسیایي هیوادونه پکې برخه لري لوړه ده خو هیله لرو چې خپلو هیوادوالو ته لاسته راوړنې ولرو د بدن د ښکلا فدراسیون سکرتر جنرال دا هم ویل چې په دې آسیایي سیالیو کې به د 150 آسیایي هیوادونو سلګونه لوبغاړي د 3 ورځو لپاره مسابقې کوي د امریکا سمندري ځواک وایي د دوی لس سرتیري هغه مهال لا درک او پنځه ژوبل شول کله چې جنګي بیړۍ د تیلو یو ټانکر سره وجنګېده دا پېښه نن سهار د سنگاپور په ختیځ کې په آرام سمندر کې شوې ده د سمندري ځواکونو اعلامیه وایي د سنگاپور له چارواکو سره د ورکشو سرتیرو د لټون او ژغورنې عملیات پیل کړي دي دا په تیرو 2 میاشتو کې په آرام سمندر کې دوهمه پېښه ده چې امریکایي سمندري سرتیرو ته پکې مرو ژوبل اوړي د تېرې جون میاشت په 12مې نېټه د امریکا د یوې جنګي کشته او په کانټینرونو بار دی وی بړی ترمنځ د ټکر په نتیجه کې و امریکایي سرتیری وشل شول. د ایران مخکنی جمهور رئیس محمد خاتمی د دې هیواد له مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای غوښتي چې د دوه اصلاح غوښتونکو مشرانو نظربند ختم کړي. مهدي کروبي او میر حسین موسوي پرته له دې چې محاکمه شي شپږ کاله کېږي چې تر څار لاندې دي. د ایران پخوانی ولسمشر خاتمی د کروبي او موسوي د موضوع په اړه پرون په خپله انټرنیټي پاڼه له خامنهای دا غوښتنه مطرح کړه. د سوریې په پلازمینه دمشق کې یو سوداګریز نندارتون ته نږدې د یو راکټ په لګېدو سره شپږ کسان وشل شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان پرون ویلي چې راکټ د نړیوالې سوداګرۍ یو نندارتون دروازې ته نږدې لګېدلی او د شپږو کسانو په وشل کېدو سربیره څو کسان یې ټپیان کړي دي. د سوریې دولتي رسنیو هم د دې راکټ لګېدنې په اړه خبر ورکړی خو د تلفاتو په اړه څه نه دي وړي. تمو چې د سکل په سوداګریز نندارتون کې د 50 هیوادونو استازي برخه واخلي او د سوری حکومت له شپږو کلونو وروسته د دې نندارتون پرانستل د سوری د ثبات یو نښه بللې وه. او د هسپانی پولیس د هغه مراکشي کس د نیولو په لټه کې دي چې ګمان کېږي د بارسلونا ښار د وروستۍ تروسي حملې او د هسپانی په یو ساحل کې د یوې بلې حملې یو عامل دی. د هسپانی پولیسو ویلي امکان لري چې 2 مراکشي حمله کوونکی یونس ابو یعقوب تر حملې وروسته فرانسې ته تښتېدلی وي. د جمعې په ورځ په کامبرلس مشهوره تروسي سیمه کې یو حمله کوونکی په خپل موټر خلک وویل چې یوه ښځه یې وژله او شپږ نور یې ژوبل کړل. د دې پېښې وروسته پولیسو 15 مشکوک کسان چې ویل کېږي تروستانو ووژل او څلور تنه نورې نیولې دي. په بارسلونا کې هم د حمله کوونکي لخوا خلک په موټر وهل شول چې په نتیجه کې 14 کسانو سا ورکړه. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مو چلا اورئ. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان په اړه د واشنگټن ستراتیژي بشپړه شوې او ډېر ژر به په خپله ولسمشر ټرمپ اعلان کړي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د جمهوري ریاست وایي ځانګړو عملیاتو فرقه په قلوردو بدره کړه. اقتصاد وزارت وایي د متحده عرب اماراتو له 300 میلیون ډالرو څخه ډېره مرسته به د افغان دولت د لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره لګېږي. د چارو کارپوهان وایي که دا مرستې په سمه توګه ولګول شي نور هیوادونه به هم مرستو ته وهڅېږي.
د افغان حکومت باندې لازم او واجب زه ګڼم چې دغه کومکونه په پوره شفافیت او په دقت او په صحیح توګه باندې په مختلفو ځایونو کې رنخې استفاده وکړي.
دا هم ورو چې د افغانستان په اړه د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي او د سوریې ولسمشر بیا وایي چې د ده د رژیم د پرزولو لپاره غرب پروګرامونه جوړ کړي وو خو ده شن کړل. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه خبرېږي.
ما د خپل احساساتو او د خپل ادراکاتو د غوښتنو لپاره د شعر نه استفاده کوم.
ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 پورې په صفا ډول اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي بشپړه شوې ده او امریکایي چارواکي ترې خوښ دي. د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي ستراتیژي به په پوره دقت جوړه شوې ده او په خپله ولسمشر یې اعلانوي. ویل کېږي نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو هم د ستراتیژۍ په اړه د بحث تر پایه افغانستان ته د 300-500 سرتیرو د استولو په غوښتنې ټینګار کړی دی. سیفی الله ستانکزی او د موضوع جزئیات.
لوړپوړي امریکایي چارواکي وایي د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي په بشپړه توګه دقیقه ده او دوی ترې خوښ دي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون دا مسلې ته اشاره وکړه. هغه وویل هر څه دقیق جوړ شوی او بیا کتنې ته ولاړل نه. دوی وایي زه ډېر راضي یم چې ستراتیژیکه پروسه په بشپړه توګه دقیقه وه او د بیا کتنې مرحلې ته ولاړه نه چې څه ډول پوښتنې به راولاړې کړي او څه ډول پرېکړې کېدلی شوای. هغه د څرګندونې خبریالانو ته وکړې چې منځني ختیځ ته له ده سره په سفر کې ملګري وو. جیمز ماتیس یو له هغو کسانو دی چې افغانستان ته د سرتیرو د استولو ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت مخکې اعلان کړی و چې په نوې ستراتیژۍ کې به افغانستان ته د شاوخوا 4000 اضافي سرتیرو د استولو مسله جدي موضوع وي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ته ولسمشر ډانلډ ترامپ په جون میاشت کې دا واک ورکړ چې افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو یا نه لیږلو یا د پاتې سرتیرو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د جمعې په ورځ د واشنگتن ډی سي په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان په شمول په یو لړ مهمو موضوعګانو له خپلو لوړپوړو امنیتي همکارانو سره خبرې کړې دي. هغه وویل د افغانستان په شمول د ګڼو نورو موضوعګانو په اړه پریکړې نیولې. نو ولسمشر ترامپ او نه هم سپینې ماڼۍ تر اوسه دا پریکړې اعلان کړې. اخوا یو امریکایي مقام د نوم د نښودلو په شرط ویلي چې د ترامپ د ادارې لوړپوړي امنیتي همکاران افغانستان ته د 3-5 زره امریکایي سرتیرو د استولو په پریکړې ولاړ دي، څو دا سرتیري په جګړه کې له افغان پوځیانو سره لاس یو کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي ولسمشر ترامپ به په خپله ستراتیژي اعلانوي. په دې اړه ولسمشر لکه څنګه چې خپله ویلي پریکړه کړې ده، هغه غواړي چې په خپله دا خبره امریکایانو ته اعلان کړي. نو تر هغه وخت پورې زه څه نه وایم. د اوس لپاره په افغانستان کې تر 10,000 ډیر بهرني پوځیان شته چې شاوخوا 8,400 امریکایي دي. په امریکا کې دننه بیا افغانستان ته د سرتیرو د لیږلو او نه لیږلو د پریکړې مخالفین او ملاتړي زیات دي. په سنا او استازو جرګه کې د خلکو استازي په تمه دي چې د افغانستان او سیمې په اړه ستراتیژي دوی ته ولیږل شي. افغان حکومت هم افغانستان ته د تازه دمه امریکایي سرتیرو راتګ مثبت ارزولی، خو ټینګار یې کړی چې نه غواړي د امریکا یا ناټو عسکر دلته جګړه کې داخله شي. ګڼو افغان چارواکو او پراسکي ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان پوځیانو ورتیا هم ستایلې او ویلې دي چې دا پوځیان په خپل جګړه مختوري او دا کار یې لوس پوره ده. ولسمشر غنی د یکشنبې په ورځ د ملي اردو د ځانګړي ځواکونو د قولي اردو په پرانیستونډه کې وویل چې دوه پوځیانو د جګړې وضعیت بدل کړي او دښمن یې لوی هدفونو ته نه دی پریخي. ښاغلی غنی دا ګواښ هم وکړ چې که وسلوال طالبان تسلیم نشي، افغان ځانګړي ځواکونه به په زور تسلیم کړي. په افغانستان کې د ناټو غوښتنه ملاتړ ماموریت ویلي افغان ځانګړي ځواکونو تر اوسه هیڅ کومه جګړه نه ده بایللې.
د سفی الله ستانکزی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو ستراتیژي بشپړه شوې او امریکایي چارواکي وایي دا ستراتیژي به پخپله ولسمشر ترامپ ډېر ژر اعلان کړي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ځانګړو عملیاتو فرقې په قول اردو بدله کړې ده. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا اقدام به د هیواد امنیتي وضعیت په خوالي کې مهم رول لوبوي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي دا د 4 کلن امنیتي پلان یوه برخه ده. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د بلخ د والی عطا محمد نور او د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي اسف محمد د قضیه د حقیقت موندونکو کمیسون غړي وای لومړنۍ موندنه خي چې خغلی محمد د عطا محمد نور په دستور انیول سوي. د دغه پلاوی غړي او د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د کورنی تفتیش رئیس عبدالحبیب جبرخیل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی له امنیتي کامرو مستند اسناد راټول کړي، له چارواکو سره یې لیدلي او د پیښې ځای هم بررسي کړی. کاغلی جبرخیل وویل پلاوی دا محل په راپور چمتو کولو بوخت دی چې د ده په خبره د څېړنو پایلې به سبا حکومت ته او وسپاري.
اسناد مو هلته پیدا کړي دي، هلته حادثې مو هم بررسي کړلې، زخمیان مو هم لیدلي دي، دواړو جانب مو هم لیدلي دي، امنیتي او کشفي ارګانونو سره مو هم لیدلي دي، هغوی سره مو پوښتنې لرلې، هغوی نه مو هم خپل ځوابونه اخیستي دي. تحقیقات بشپړ شوي دي، خو صرف اسنادو باندې اصلي شو چې دا تحلیل شي او هغه شي یو یو مستند ادارې شترې محدود
د بلخ د ولایتي شورا غړی اسف محمد د تیرې دوشنبې په شپه په الوتکه کې له کابل د مزار شریف په لور سفر درلود چې د ده د څرګندونو له مخې د بلخ په هوایي ډګر کې د والي عطا محمد نور د کسانو لخوا نیول سوی. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والي ویان منیر فرهاد له دې وړاندې ویلي وو چې د بلخ د ولایتي شورا غړی اسف مومن د لوی څرنوالۍ د حکم له مخې پولیسو نیولی. اسف مومن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال دا ادعا وکړه چې د بلخ د والي د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ښاغلي نور یو زوی د ده د چپ غوږ یوه څنډه پرې کړې او خپله عطا محمد نور او ساتونکو یې هم وهلی او ډبولی دی. په ورته وخت کې د بلخ د والي ویان مني چې د اسف مومن د نیولو هدایت عطا محمد نور ورکړی، خو وایي د والي کور ته نه دوړل سوی. منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل د قضیه په اړه د حقیقت موندونکو کمیسیون پایلو ته په تمه دي. هغه وایي د والي صاحب په هدایت نیول سوی خو د والي کور ته نه دربلل سوی. موږ د حقیقت موندونکو کمیسیون له لوري د قضیې روڼتیا ته په تمه یو. که چیرې موږ ووایو دا څه نه دي سوي، مقابل لوري ته به د منلو وړ نه وي. که مقابل لوری ووایي چې دا کار نه دی سوی، موږ یې نه قبلوو. موږ د پلاوي له لوري د قضیې روڼتیا ته په تمه یو. د بلخ د والي عطا محمد نور او د ولایتي شورا د غړي آصف مومن ترمنځ اختلافات څه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات موجود وو. دا چې د قضیې په اړه څېړنې څه ښیي او د افغان حکومت عدلي او قضایي ارګانونو چلند به یې پر وړاندې څه وي، وخت به یې ځواب ووایي.
دا رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د بلخ د والي عطا محمد نور د دې ولایت د ولایتي شورا د غړي آصف مومن د قضیې د حقیقت موندنې کمیسیون غړي وایي چې د دوی څېړنې بشپړې شوې او ټاکل شوې چې نن جمهوري ریاست او لوی څارنوالۍ ته د خپلو څېړنو رپورټ وړاندې کړي. نوریاس نوری د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د دې مطبوعاتو د مقالو او مطالبو ځینې مهمې برخې دروروي.
پولیټیکو خبرونې متس پر نوې افغان پالیسۍ چپ خوله د تر سر لیک لاندې منځني ختیځ ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز متس هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې له ده سره په الوتکه کې سپرو خبرې لاندې کړې دي. د خبرونې په لیکنه متس ویلي چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له جزئیاتو راضي دی، خو په دې اړه تر هغو زیات څه نه وایي چې هغه ولسمشر په خپله اعلان کړي. متس خبر لاند دومره ویلي چې په کم ډیوید کې د تېرې جمعې د ورځې د خبرو په ګډون تر اوسه مناسب بحثونه شوي دي. متس دا خبره هم کړې چې دی ډیر راضي دی چې دغه ستراتیژیکه پروسه په هر اړخیزه توګه څېړل شوې ده. ایورو ایشیا خبرونه په یو مطلب کې د افغانستان او هند اړیکو ته له دریو مهمو سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخونو کتنه کړې او لیکي د هند او افغانستان دوه اړخیزې اړیکې په دوستۍ ولاړې دي او په دواړو هیوادونو کې خلک دغو اړیکو ته په ښه نظر ګوري. د خبرونه په لیکنه لکه چې په 2014 کال کې د صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ ملي ډیموکراتیک ائتلاف واک ته رسیدلی، په وروستیو درې کلونو کې له افغانستان سره دغه اړیکې لا پیاوړې شوې دي. لیکوال د دغو اړیکو د سیاسي اړخ په اړه لیکي، په ټوله کې په وروستیو درې کلونو کې د هند او افغانستان په سیاسي اړیکو کې له انتظار زیات پرمختګونه شوي دي. په 2014 کال کې په دواړو هیوادونو کې انتخابات ترسره شول. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو او له هغه وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار په لومړیو میاشتو کې د هند حکومت یو څه له احتیاطه کار ځکه واخیست چې د خبرونې په وینا ښاغلي غني پاکستان او چین ته لاس ور اوږد کړی و. ایورو ایشیا لیکي، هند له ستراتیژیک زغمه کار واخیست خو حالات له نږدې څارل او له افغانستان سره یې هم خپلو مرستو ته دوام ورکوو. خو کله چې د پاکستان له حکومت سره په اړیکو کې د ولسمشر غني نارضایتي زیاته شوه، هغه د افغانستان او هند اړیکو لا پیاوړي کېدو ته پام واړاو چې یوه بېلګه یې په لوړه کچه د دواړو هیوادونو د مشرانو او لوړ پوړو چارواکو څو سفرونه دي چې په دې موده کې یې کړي دي. د ایورویشیا خبریال په اقتصادي برخه کې د افغانستان په بیا رغونه کې د هند شاوخوا 2 میلیارد ډالرو پانګونې یادونه کوي او لیکي، په افغانستان کې ډېرې پروژې د هند په مرسته بشپړې شوي یا کار پرې روان دی او د نریندرا مودي حکومت هم د نابشپړو شوو پروژو د بشپړېدو کلکه ژمنه کړې ده. په دې برخه کې لیکوال د افغانستان د پارلمان د ودانۍ او د سلما د بند پروژو یادونه کوي او لیکي چې دغه دواړه مودي له افغان ولسمشر سره په ګډه پرانستلې. د ایورو ایشیا خبرونه وړاندې لیکي، که څه هم هند له افغانستان سره د امنیتي همکاریو په برخه کې یو څه له احتیاطه کار اخیستی او د هیواد ته د وسلو له ورکولو ډډه کړې، خو تر اوسه له دې هیواد سره د کړې ژمنې سره سم له 4 هلیکپټرو 3 ورکړي او همې 4 May 2015 ترمیم شوي پوځي هلیکپټر د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړي دي. نوې ډلې دغه راز د روسیې په مشرۍ په ډیرو امنیتي غونډو کې هم ګډون کړی چې د افغانستان او د ګاونډیانو پر امنیتي وضعیت څرخېده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د متحده عربي اماراتو له 300 میلیونه ډالرو څخه به ډیره مرسته د افغان دولت د لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره مصرفیږي. د یاد وزارت وان ویل مرسته شو پیسو یې ډیره اندازه د کورونو جوړولو په پروژو لګیږي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان د یاد مرستې د لګښت په شفافیت ټینګار کوي او دا د بهرنیو مرستو پروسه او وایي چې دا د بهرنیو مرستو پروسه غځولی شي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
افغان حکومت وی د متحده عربی اماراتو تازه مالی مرسته به تر ډیره د کور جوړونې په پروژو ولګیږي. د اقتصاد وزارت ویان سوراب بهمن د یکشنبې پورز ازادي راډیو ته وویل د کور جوړونې تر څنګ له دغو مرستې څخه د ترانسپورټ، سړک جوړونې، کرنې او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم استفاده کیږي. دی وایي افغان دولت به د خپلو پالیسیو او پروګرامونو له مخې له دغو پیسو څخه استفاده وکړي. بله خبره دا ده چې دلته لومړیتوبونه دي او دولت په داسې پروګرامونو کار کوي چې د خلکو ژوند ورسره بدل شي. د متحده عربي اماراتو د خبري اژانس د راپور له مخې د ابوظبي د پراختیايي بنسټ د مرستې او پورونو رقم 2.1 میلیارده درهم دی چې 325 میلیونه امریکایي ډالر کېږي ورکوي. د متحده عربي اماراتو مرسته شوي پیسې به په افغانستان کې په 300 پروژو کې مصرفېږي، خو ډېره برخه یې کور جوړونې، کرنې، ترانسپورټ، عامه او ټولنیزو خدمتونو ته ځانګړې کېږي. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستنې د نمانځنې په مناسبت د ابوظبي د پراختیايي بنسټ څخه په یو خپور شوي راپور کې راغلی چې د دې پیسو په بدل کې به د افغانستان په اقتصادي پراختیا او د خلکو د ژوند د کچې په لوړولو تر ډېره کار وشي. په راپور کې راغلی چې دا بنسټ او افغان حکومت د 1990 کال راهیسې ښې اړیکې لري او د دواړو لورو ترمنځ نږدې اړیکې د افغانانو په ټولنیزې او اقتصادي وده کې مرسته کړې ده. د اقتصاد وزارت د مسؤلانو په وینا متحده عربي اماراتو له دې وړاندې هم له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې چې د خلکو په ژوند یې نیغ په نیغه اغېز کړی دی. متحده عربي اماراتو له دې وړاندې د کابل د قصبې په سیمه کې د کور جوړولو، په بغلان کې د قندو د فابریکې، په مزار شریف کې د هوایي ډګر او سړکونو جوړولو په برخه کې مرسته کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالشکور هډوال وایي چې که د اماراتو دا مرسته په شفاف ډول داسې چې ګټې تر خلکو ورسیږي ولګیږي، نور هیوادونه به هم یو ځل بیا له افغانستان سره مرستو ته زړه ښه کړي. د ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومیږي امارات شاید څه ناڅه اطمینان ورته حاصل شوی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی چې بعضی د اختیار چې کوم سیاسي خلکو ته ورکول کېدلې، نو شاید دغه زما په نظر غټ حیری د نو علت به همدا چې د افغان حکومت باندې لازم او واجب ده ګڼم چې دغه کومکونه په پوره شفافیت او په دقت او په صحیح توګه باندې په مختلفو ځایونو کې ځای په ځای کې ترې نه ښه استفاده وکړي.
د ښاغلي هډوال په وینا اړتیا ته دې ده چې افغان حکومت د بهرنیو مرستو د جلبولو په خاطر مرستې په شفاف ډول مصرف کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نامعلوم وسلوالو په غزنی کې د تختول شو لسو تنو له ډلې څخه شپږ خزي خوشي کړي دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دې تختونې انګیزه لا هم معلومه نه ده. یوسف خان زدران او په دې اړه نور جزئیات.
وسلوالو کسانو چلای دقیق هویت او د تختونې بشپړ انګیزه نه د معلومه. په غزنی کې د برمته کړیو لسو ملکی کسانو له ډلې شپږ خزې خوشی کړي دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري د یکشنبې پورز ازادي راډیو ته وویل دوی نن د وسلوالو لمنګلو خوشی شوي او د نورو يرغمل شویو د خلاصون په هدف چناري نه دي هم هڅې روانې دي. د ازادي راډیو ته وویل د تختونکو د هویت په اړه دقیق څه نشي ویلی، خو تر ډېره فکر کېږي چې د سیمو ترمنځ د اوبو او ځمکو په سر شخړه یې لامل وي. مخ پټو وسلوالو د شنبې ورځ سهار وختي غزنی ته روان د قرهباغ ولسوالۍ لستنه اوسیدونکو کیلومتر کته کړي او له ځان سره یې نامعلوم لوري ته بیولي وو. د سیمې اوسیدونکو او چارواکو ویلي چې په تختول شویو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل وو چې ښځې له تختونې یوه ورځ وروسته خوشي شوي دي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي چمن شاه اعتمادي ازادي راډیو ته وویل د نښتې او شیر آباد ترمنځ د پرتو دوه قومونو ترمنځ حقوقي موضوع جنایي اړخ اخیستی او دا پیښه رامنځته شوې ده.
د سوریه ولسمشر وایي هیواد د رژیم وایي هیوادونو د رژیم د پرځولو لپاره د لویدیځ پروګرامونه زیات جوړ کړي وو، خو د هیواد او د واکمنۍ دا پلانونه شنډ کړي دي. بشار اسد پرون په یو تلویزیوني وینا کې ویل چې د روسیې او ایران او د لبنان حزب الله ډلې مرستو د سوریې پوست ته دا توان ورکړ چې په جګړو کې زیات پرمختګ وکړي. سفی الله سنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د سوریې جمهور رئیس بشار اسد وایي که څه هم هیواد یې د رژیم د پرځولو لپاره د لویدیز پروګرامونه شنډ کړي، خو جګړه لا هم روانه ده. هغه پرون ټلویزیونی وینا وکړه او ویل چې د پوز لښ پګ نیم کلنې جګړې سره کته هم د بریا نخې موجودې وي، خو په کوم لار چې روان یو دا ممکنه ده چې راتلونکي کې د بریا په اړه وغږیږو. هغه بریا یو جلا مسأله یاده کړه او نورې په دې موضوع زیات تمرکز ونه کړ. بشار اسد ویل د روسیې، ایران او د لبنان حزب الله ډلې مرستو د سوریې پوز ته دا توان ورکړی چې په جګړو کې زیات پرمختګ وکړي او د جګړې بوج کم کړي. د ایران، روسیې او د لبنان حزب الله ډلې مستقیمه سیاسي، اقتصادي او پوځي مرستو د جګړې په ډګر کې زیات پرمختګونه ممکن کړل او د ماتې او جنگ بوج یې کم کړی دی. امریکا متحده ایالاتونو د سوریې په درې واړو پورتنیو ملاتړیو او تمویلونکو بندیزونه لګولې دي. حزب الله ډله یې په منځني ختیځ کې په ورانکارو فعالیتونو تورنه کړې او په جولای میاشت کې پخوانی بندیزونه هم پرې زیات کړل او ایران یې له دې ډلې په ملاتړ تورن کړی دی. ایران یې د اټومي فعالیتونو او په منځني ختیځ کې له شیعه ډلو په ملاتړ تورن کړ چې ناآرامۍ رامنځته کوي. خو بشار اسد وایي د سوریې د روزور کې بعد داعش پر ضد عملیات تر هغه پورې جاري ساتي چې د امریکا له ملاتړ برخمنو ملیشونه مخکې شي. د سوریې رژیم د دې ترڅنګ چې د داعش د ځپلو ادعا کوي، هغه یاغي ډلې هم ځپي چې له 2011 کال راهیسې بشار اسد پسې راخیستې ده. له یاغي ډلو امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو یې پراخ ملاتړ کړی دی. بشار اسد بیا لږ څه نرمښت هم ښودلی دی. هغه ویلی د روسیې په نوښت او منځګړیتوب د هغو سولیزم تړونونو ملاتړ کوي چې په مټی د سوریې نورو برخو ته اوربند غزيږي، نه آرامۍ کمیږي او د هغو خلکو بخولو ته زمينه برابروي چې وسلې پرزمکه کړي.
د همدې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان په ستراتیژي بشر ولسمشر ترامپ په خپل اعلان کړی. د بلخ والي عطا محمد نوروي په چمتال ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت لپاره د غلطه پوځي اډه جوړیږي. داندان د ښکلا او فټنس ملي لوبغاړي په اسیایي لوبو کې د ګډون لپاره پرون جنوبي کوریا ته لاړل. د امریکا سمندري ځواک وایي د دوی لس سرتیري هغه مهال لا درک او 15 ژوبل شول کله چې جنگي بیړۍ د تیلو یو ټانکر سره وجنګېده. دا پیښنن د سنگاپور په ختیځ کې په آرام سمندر کې شوې ده. د ایران مخکنی جمهور رئیس محمد خاتمی د دې هواد له مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی غوښتي چې د دوی دوه اصلاح غوښتونکي مشرانو نظربند ختم کړي. د سوریې په پلازمینې دمشق کې یو سوداګریز نندرتون ته نږدې د یو راکټ د لګېدو له امله شپږ کسان وژل شوي دي. او د هسپانی پولیس وایي د حق مراکشي کس د نیولو په لټه کې دي چې ګمان کیږي د بارسلونا ښار د وروستۍ تروریستي حمله او د هسپانی په یو ساحل کې د یو بلې حملې عامل ده. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 سپا په کابل لوی خارونه کې په صفا ډول اوریدل شي او په منځنۍ سپا 1290 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري.
د جوان رنگونه
غزن نیازه ما شعر و شاعری سره سات دیرو هم سره لگیم.
ولی شعر لیکی؟
شعر د انسان د لاشعور غوښتنې بیانوي. هغه څه چې سړی نشي کولی په بیان کې یې ووایي، په عام مازر کې، په لیکنه کې، په نورو په نثر کې، هغه شیان سړی شعر کې وایي. نو زه هم هر انسان ځانته یو بېله دنیا لري، ځانګړې غوښتنې لري، احساسات لري. نو د هغه څه د بیان لپاره هر سړی ځانته یو لاره پیدا کوي. ما د خپلو احساساتو او د خپلو ادراکاتو د غوښتنو لپاره د شعر نه استفاده کوم. او شعر
یو شاعر وایي چې په اسمان د ګڼو ستورو شمار کول دي، شعر همسې نه جوړیږي، دماغ غواړي. نو که سړی فکر وکړي شعر لیکل ستونزمن کار دی، او د ستونزمن کار نه علاوه یو ډیر درون کار دی، چې یو ډیر لوی بار دی، ځکه چې ته ټولنې ته یو پیغام وړاندې کوي. په دغه برخه کې ته ځان څومره بریالی احساسې؟
په دې برخه کې خو نه پوهېږم، از خپل دغه پېستلا فساد نشم ولې څومره با برالای ما. خو یو سړی بیا هم سړی ځان ویني په ټولنه کې. ما چې تر څو پورې زما شعرونه چا اورېدلې دي، لوستلې دي، کتلې دي، نو
ټول را ته نظر را کړی تر څو پورې را باندې چا داسې نیوکه نه ده کړې. زه خپله تر آخري حده کوشش کوم چې داسې څه ونه وایم چې زما د ټولنې زما د فرهنګ زما د مذهب او د نور شیانو په خلاف اوسیږي مقابل کې اوسیږي. کوشش کوم چې لوی سره موازی لاړ شم او خپل احساسات او غوښتنې بیان کړم خو ځان ته مشکل پیدا نه کړم.
خپل دوه بیتونه چې ډېر د تخوخي ډېر د خوخیږي هغه که راته وایې ځکه وخت هم کم.
بیتونه دي چې ستا له وجوده ما ته زما د خاورې بوی راته ستا له وجوده ما ته زما د خاورې بوی راته له ما ته وښکو په مسکا د خاورې بوی راته زړه مې له ډېره استرا بدرسېده پرېښوده زړه مې د ډېره استرا بدرسېده پرېښوده ستا د زړګي له درزېده د خاورې بوی راته.
ډېره مننه.